द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا دی ودا نن د خالی شنبه ورځ د کال 2023 د دسمبر د میاشتې ولسمه نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زنه سرلا خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان د جمعې په ورځ اسلامباد کې د افغانستان ناظم الامور راغوښتلی او ورته یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرله پسې سرحدي نښتو په اړه احتجاج کړی او د دې غندنې کړي. او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي د سپریم کورټ قاضیان دی وایي علي وزیر په جیل کې روا ساتلی شوی او کناروا. او اروپایي ټولنه وایي په روان جمعې کې د میلیونونو افغانانو ژوند بشري مرستو پورې تړلی دی. سرټکی تاسو واورېدل وځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان د جمعې په ورځ د دسمبر پر 14 د طالبانو یو جګپوړی استازی د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرله پسې سرحدي نښتو په اړوند احضار کړ. هغه نښت دی چې لږ تر لږه 6 کسان پکې وژل شوي او تر 10 زیات پکې ټپیان شوي دي. پاکستان ادعا کوي چې افغانستان کې میشتې افراطي ډلې د پاکستان په خاوره کې دننه بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بے دلیله سرحدي نښتې سخت غندلی دي چې ځاني او مالی زیانونه یې اړولي. د دې اعلامیه په دوام کې راغلی چې پاکستان لا هم له افغانستان سره د ورورولۍ اړیکو ساتلو ته ژمن دی. د دې هدف لپاره د پاکستان او افغانستان په پوله کې سوله اړینه ده. سرګند دیوی یو ورځ وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت ویان د سرحدي نښتو په تړاو ویلی وو له بده مرغه نن یو ځل بیا پاکستانی پوځیانو په سپین بولدک توغندي وتوغول او د جګړې د رامنځته کېدو لامل شول. ویلی وو اسلامي امارت هڅه کوي چې د ستونزې د حل لپاره معقوله لاره ومومي. منفي کړنې او د جګړې لپاره بهانې جوړول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. او په یو بل خبر کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي د سپریم کورټ قاضیان دی وایي علي وزیر په جیل کې روا ساتلی شوی او کناروا. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جمعې په ورځ په 14 دسمبر د علي وزیر د خوشي کولو لپاره د هیواد د نورو برخو په څیر په اسلام آباد او د بلوچستان په مرکزي ښار کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې دي او د هغه د خلاصون کلکه غوښتنه یې کړې ده. د ګوند مشر محمود خان اچکزی په کوټه ښار کې د احتجاجي مظاهره رهبری کوله چې په زرګونو کسانو پکې ګډون کړی وو او د ښار پر بیلابیلو سړکونو لاریون وکړ. دوی په لوړ اواز داسې شعارونه ورکول د قومي اسمبلی غړی علي وزیر خوشی کړی. د علي وزیر خلاف مقدمه د ختم شي. مونږ په پښتونخوا وطن کې امن غواړو. خغلی اچکزی وروسته د ښار پر باچا خان چوک احتجاجي غونډې ته پر وینا کې د پیپلز ګوند مسلم لیگ نون او جمعیت علماء اسلام په ائتلافي حکومت نیوکه وکړه چې وایي دوی د جمهوریت د پلوۍ دعوی کوي خو په سند کې راو انور چې ور باندې د 300 کسانو د قتل تور د آزاد ګرځي مګر علي وزیر په زندان کې دی. یار دیوی علي وزیر د 2000 کال د دسمبر پر 14 په پیښور کې نیولې شو او بیا له غزای کراچۍ ته لیږل شو. په هغه تور دی چې د پښتون ژغورني غورځنګ په جلسو کې د ریاستی ادارو خلاف خبرې کړې دي او خلک یې د پاکستان پر ضد پارولې دي خو د هغه وکیل دا تورونه رد کړي. او افغانستان کې د بشري ناورین د پیښېدو په اړه د اندېښنو سره هممهاله اروپایي ټولنه وایي چې د ژمي موسم پر رارسېدو سره په دغه هیواد کې میلیونونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه ټولنې د مدني ساتنې او بشري مرستو څانګې د زیارت یا پنجشنبه د ورځې ناوخته د دسمبر پر 15 په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان باندې د طالبانو د 14 حاکمیت او له دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته دا هیواد د سخت بشري بحران سره مخ دی او همدا اوس پر روان جمعې کې د ډیرو افغانانو ژوند د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو پورې تړلې ده. اروپایي ټولنې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ میلیونه وګړي د قحط په درشل کې ولاړ دي. په دې اعلامیه کې ویلي شوي چې په افغانستان کې بے ساری ډول د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او هم ډیر شمیر بزګران د وچکالۍ له امله د ډیرو ستونزو سره مخ شوې دي. د اروپایي ټولنې د مدني ساتنې او بشري مرستو څانګې د معلوماتو له مخې دغه ټولنې د 2021 میلادي کال څخه راهیسې افغانستان کې د بشري ناورین د پیښېدو د مخنیوي لپاره شپږ اتیا میلیونه یورو مرسته کړې ده.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان خارجه دفتر د جمعې په ورځ استانبول کې د افغانستان ناظم الامور راوغوښتو او ورته د چمن سپین بولدک سیمه کې د افغان طالبانو د عسکرو لخوا د ډزو د وروستیو پیښو په اړه سخت احتجاج وړاندې کړ او د دې غندنې وکړه. څېړونکي وایي د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسي دا وخت د ډیرو مشکلاتو سره مخ ده او وخت راغلی چې پاکستان د افغانستان حوالې سره خپلې تګلارې ته بیا کتنه وکړي. د دوی وینا ده دواړو خواو ته خپلې مسلې د خبرو اترو د لارې هوارول پکار دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوه خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه دفتر د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د افغانستان ناظم الامور راوغوښتو او ورته د چمن سپین بولدک په سیمه کې د افغان طالبانو عسکرو لخوا د ډزو د وروستیو پیښو په اړه سخت احتجاج وړاندې کړو او د دې غندنه وکړه. دا لومړی ځل دی چې پاکستان د افغان طالبانو استازي بللې او تر دې وړاندې د تیر اتوار یا یکشنبې په ورځ د سرحدي انخطو له امله لږ تر لږه اته پاکستانی وګړي وژل کېدو او ګڼو نورو ټپیان کې دو پاړه صرف یو بیان خپور کړی وو. د خارجه دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملکی وګړو ساتنه د دواړو خواو ذمہواری ده او د دې پیښو بیا رامنځته کېدو مخه باید ونیول شي. په دې برخه کې د تاسیس شوي بنسټیز میکانیزم یا طریقې کار کارولو باندې موافقه وشوه. په خبر پاڼه کې ویل شوی پاکستان د افغانستان سره ورورولۍ اړیکو ساتلو ته ژمن دی او په پاک افغان پولې باندې صلح دې لپاره اړینه ده. د بارانو چارو وزارت دغه سرګندونې یو ورځ وروسته لاغه وکړي چې په چمن کې د پاکستان او افغانستان په پوله د امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلواله انخطو شوه چې لږ تر لږه یو تن مړ او 15 نور ټپیان شول. خو د طالبانو د دفاع وزارت د ټویټر د لارې ویلي چې ډزې لومړی پاکستانی ځواکونو شروع کړې وي او باید دا مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. سیړونکي وایي د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسي دا وخت د ډیرو مشکلاتو سره مخ ده او وخت راغلی چې پاکستان د افغانستان په حواله سره خپل تګلارې ته بیا کتنه وکړي او یو واضح پالیسی خپل کړي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان اویل
د ټولو حالاتو کې ښکاری داسي چې پاکستان په کار دار چې په خپل پالیسی باندې نظر ثانی وکړي او سوچ پیو کې چې پاکستان په حق کې د منطقې د دې خطې په حق کې او د افغانستان سره یو حل وکړي. د هغې په اړه د پاکستان پالیسی واضح وي او بل د پولیس د مسله کې څومره دنو دغه شوه یا وسلوال شو. نو دا مشکلات دی په کار دار چې په پالیسی باندې نظر ثانی وشي او دا خبره هم د مذاکراتو د لارې حل کړي شي.
سیړونکي او د پولو دواړو خواو ته اوسیدونکي وایي دواړه ګاونډي هیوادونو ته خپلې مسلې د خبرو اترو د لارې حل کول پکار دي. د پاکستان د سینټ خارجه کمیټې هم د افغانستان په اړه پالیسۍ ته په بیا کتنه ټینګار کړی او غونډې ته د کمیټې مشر فاروق اچ نایک ویلي مونږ نړۍ کې د افغانستان یا د طالبانو استازي لزانه جوړ کړي خو د طالبانو حکومت اکثرا هم د پاکستان پر ضد ادریږي او هیڅ هم په خیال خاطر کې نه راولي. د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی سینیټر مصطفی نواز کوکر د افغانستان په اړه د پاکستانی اسټابلیشمنت په تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي دا یو ناورینونکې ناکامي ده، خو زیاته کړې چې اسټابلیشمنت دا خبره منلو کې ډېر شرمنده دي. په خپل یو ټویټ کې مصطفی نواز کوکر ویلي په کابل یو دوست حکومت تحریک طالبان پاکستان ته پناه ورکړي چې زموږ امنیتي ځواکونه وژني او په سرحدي پولو بمباري کوي. اوس موږ څوک ملامت کړو؟ د هند استخباراتي اداره را یا هغه طالبان چې پراته کې موږ خوشاله نمانځلي؟ الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع مومند پولیس وایي چې په مومندو کې په یو چک پوسټ برید کې یو پولیس عسکر وجلی شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. څېړونکي وایي د طالبانو سره د ډزبندۍ ختمېدو وروسته په قبایلی ضلعو کې بریدونه سیوا شوي دي. په دې اړه باندې نور حال درته د سیمې څخه د ډیوه خبریال ارشد مومند وړاندې کوي.
د مومند ضلع د پولیسو مشر سجاد احمد صاحبزاده ډیوه ته وویل برید د زیارت په ورځ ماښام نه وخته د تحصیل پنډیالې د ویزو په سیمه کې شوی دی. نوموړي وویل جوبل شوی پولیس اهلکار د خطرې نه بهر دی.
مقابله چې کوم هغه چې کوم غټ نقصان لپاره راغلی او کنه هغه نقصان کې هیڅ کامیاب نشي.
د نوړاندې هم په 14 دسمبر په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په غاړي ځانمرګي بریج شوو چې په کې د امنیتي ادارو د عسکرو ترڅنګ عام خلک وجل شوي او جوبل شوي وو. دغه سې د دسمبر په 14 نیټه په نوخار ضلع کې د پولیسو ګاډې په نخښه کې شوو چې په کې درې پولیس اهلکار وجل شوي وو. د دې بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وي. ٹی ٹی پی خبر اعلانو سره شریک کړي یو تازه بیان کې ویلي د دسمبر په اولنو لسورزو کې په خبر پختونخوا کې یو وشت بریدونه کړي چې زیاتره پکې پولیس او د پوز اهلکار په نخښه کې شوې دي. د خبر پختونخوا پولیسو پرستو کې ویلي روان کال نږدې 145 پولیس اهلکار په هدفي بریدونو او بمی چودنو کې وجل شوې دي. سیړونکو خبريال په خرکا کا خیل دی وته ویل پاتشتم نومبر د ٹی ٹی پی لخوا د دزبندۍ ختمولو اعلان شوی او دا غیرستو په عسکري ځواکونو باندې په بریدونو کې زیاتواله راغله ده.
او په وخت د تحریک طالبان پاکستان د اړخه د بیا د عملیات پیل کېدو اوازه شوې ده او مونږ ګورو چې په خیبر پختونخوا کې او په چکم زمشودا ضلع دي پاره کې یو ځل بیا بدامنه اثر اوچت کړی دی.
په 8 دسمبر د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع تیرا سفر کړو او ویلو په سیمه کې ریاستي عملداري د قبایلی سیمې د خلکو او امنیتي اهلکارو په نه هېریدونکو قربانیو په ذکر شوې ده او د تلپاتې امن پورې به د ترهګرۍ ضد جګړه دوام لري. د پوز مشر ویلو چاته به هم اجازه ورنه کړی چې امن خراب کړي او د ترهګرۍ ضد لاستر وړنې ګډې وډې کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ او د قامي سملي د غړي علي وزیر د بن پر ضد د پښتونخوا ملي عوامي پارټي له لوري د کوټې په ګډون د ملک په نور سیمو او خارونو کې هم احتجاجي لاریونونه او غونډې شوي. پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو او فعالانو هم په ګڼ شمیر پکې ګډون کړی وو. د جمعې په ورځ د کوټې پر باچا خان چوک د احتجاج غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي په خپل وینا کې وویل حکومت د علي وزیر زر تر زر خلاص کړي. وایي د 400 بې ګنا انسانانو قاتل راونور آزاد ګرځي خو علي وزیر په بند کې پروت دی. په دې اړه باندې نور تفصیل لته د کوټي څخه د ډیوه خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د بند پر ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري د کوټې په ګډون د ملک په نورو سیمو او ښارونو کې هم احتجاجي لاریونونه او غونډې وسوې. په دې احتجاجي لاریونونو او غونډو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو او فعالانو هم په ګڼ شمېر ګډون درلود. د جمعې په ورځ د کوټې پر باچا خان چوک احتجاجي غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل حکومت دې علي وزیر زر تر زر اخلاص کړي. وایي د څلورو سوو بی ګناه انسانانو قاتل راو انوار آزاد ګرځي خو علي وزیر په بند کې پروت دی.
پر کراچی کی دغه قاتل پولیس افسر ستاسو جانو رها کړ، دهشتګردي عدالتونه کې ضمانتونه ورکړل، الهه کې بیا ریټایر شو. ولې عربي وزیر باندې ته پر دغه غږ نه لري؟ په پر حکومت غږ نه کوي، مهرباني وکړي دا دغه خاص وکړي. جمال مونږ خیر ته ووایاست یا ولي
علی وزیر له کال 2000 راهیسی د کراچۍ په مرکزی زندان کې بند دی. پر هغه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مقدمه درج دی. په دې مقدمو کې پر هغه دا تورونه دي چې د پی ټی ایم په جلسو کې د پاکستان د پوځ او ادارو پر ضد ویناوي کړي دي، خو پی ټی ایم وایي چې هغه د پښتنو د ژوند او امن خبره کړي ځکه بند ساتل کیږي. محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل چې د جنو ناسمو پالیسیو له امله په پښتون وطن کې نامنی روانه ده. وای د همدې ناروا پالیسیو له امله په 1991 کې پاکستان مات شو، خو په خبره یې چې د ناانصافیو او ناسمو پالیسیو د غلار لانه د پرېښول سوي. اڅکزي پر وزیرستان د پاکستانی ځواکونو له لوري سوي بیلابیل اپریشنونو په یادولو سره وویل چې هلته پاکستانی ځواکونو اپریشنونه وکړل نو په زیات شمیر کې خلک پکې مړه شول او پر لویه کچه د خلکو کورونه وران شول. نو هلته تحریک طالبان پاکستان جوړ کړل شو.
نن پاکستان ور اخستی دی، نن پاکستان کی بای چی چی پی دا چی چی پی سبلا دا چی چی پی ستا دا حق بدماشیو پا نتیجه کی جوڑ اسولا چی تا پا وزیرستان حمله وکڑا. تا روغ مسود چکر چکر کر، تا روغ وزیر چکر چکر کر، تا دوتانه چکر چکر کر، تا سلیمان خیل پا مخواقس دی سوو کی خلق پر آقا کر توبه وکار دا چی چی پی برمزه توبه وکار. تا پر خپل کړو توبه وکړه، ټي جی پی پر خپل کړو توبه وکړه. تا درې کاسه لاس کاسه پنځلس کاسه مسعود بوغ یا غان بو، تا د مسعود کورونا، تا د مسعود کلاګانی په جهازو وشته، په جهازو دې بمباری پر وکړه او په زرګونو خلک یو مړه کړل.
د اڅکزي په خبره پښتانه د خپل نازولو پور په یو قیمت هم نه پریږدي او بدل اخلي. په کال 2016 کې د دسمبر پر 14 د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وجلسه وز د کوونکو د پیښې په اړه اڅکزي وویل چې د پښتنو وینه دي څوک ارزانه بولي او نه بې پوره. دغه په خبره فرد، ګوند، قبیله، قام، یو ملک لبل ملک سره یا پوځ چې په هر نامه او هر ډول ترهګري کوي پښتونخوا ملي عوامي ګوند یې په ډاګه مخالفت کوي. د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر چمن او بولدکت اوسنیو نشتو اړوند خبرو کې اڅکزي وویل هر وخت دا د جنگونو قصې نور نه چلیږي. وایي د دواړو ملکونو ترمیان کاروبار زیاتول او د خلکو تلل راتللو سره به ستونزې حل کیږي. هغه پر کابل له واکمن افغان طالب چارواکو څخه وغوښتل د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د جرګي او مرکې تیاری وکړي چې په هغه کې کرزای، اشرف غنی، د شمال افغانان او طالبان هم وي او اخیرنۍ مقصد یې د افغانستان بیرغ، ازادي او استقلال وي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د آرمی پبلک سکول خنړی پیخي اته کاله پوره کېدو باندې وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګری پر ضد حکومتي عملیات جاری ساتلو او د دې منطقي انجام ته رسولو پخله کړي دي. خو سړونکو د وزیر اعظم دغه بیان رسمي بولی او د ترهګری پر ضد ناست او تیر حکومتونو داوو باندې بے باوري خای. د ترهګری د مخنیوي پر ضد حکومتي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی ډیوته ویلي د ترهګری پر ضد قامی تګلاره ناکامه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل لرته د اسلام آباد څخه د ډیوا خبريال پیرولای چا وړاندې کوي.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلی د آرمی پبلک سکول پیخه د نړۍ لپاره یادګیرنه ده چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد څومره لوی قربانۍ ورکړې دي. د شهباز شریف سیاسي حریف د تحریک انصاف ګوند په حمایت منتخب صدر عارف علوی هم خپل نننۍ ورځ پیغام کې ویلي ټول قوم د ترهګرۍ په ضد یو موټی دی. دسمبر میاشت کال 2014 کې د ای پی ایس د پیښې وروسته د هغې وخت پارلمان د فوجي او سیاسي قیادت د رضامندۍ وروسته شل نکاتي تګلارې یا نیشنل اکشن پلان منظوري ورکړې وه چې تر مخې د ترهګرۍ سنګینه واقعاتو کې ککړ ملزمانو په ضد د قضیو چلولو لپاره د فوزي عدالتونو د جوړولو پریکړه هم شوې وه. خو دغه تګلاره جوړولو او بیا د دې عملي کولو کې تر ټولو مهم کردار لرونکي حکومتي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غني وایي یو وزیر اعظم هم د دې په عملي کولو کې سنجیدګي نه ده ښودلې.
د دې درې کال کې یو وار هم وزیر اعظم زمانه ذات پوښتنه کړو د دې سپوزیشن دی مې د دې سمیتي نه وښتو ما دا هر میاشت د سبو سره او فدرل ادارې کې او فاتي ادارې کې سره وې دا اوس سره میټینګ کوو او دا وی یو رپورټ په ما لیکلو وزیر داخله تا حکومت په دې په دې کې انټرست نه و د مسلم لیگ حکومت او کارل پی ټی آی حکومت او بیا د مسلم لیگ حکومت دی.
سمودړوان دي د کورانو چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله په مشرۍ کې د نکټا د کردار په اړه شوې غونډه کې د یاد ادارې د فعال کېدو پریکړه شوې ده او ویل کېږي چې دا د نکټا په اړه دوه کاله پس کومه غونډه شوې وه. د سیاسي حکومتونو سره فوزي قیادت هم وخت په وخت د پاکستان قبایلي ضلعو او د علیګړي ښکار بلوچستان کې د ترهګر شبکو د خاتمې دعوه کوي. خو څېړونکي په دغه حکومتي دعوو باندې پوښتنې راپورته کوي او په دې اړه وتلې خبریال او څېړونکي امتیاز عالم صدا سوایي اغویل در حکومتی دا او پا پرتله حقیقت داده چه دا وقت هم پاکستان حسی کوی چه دا ای پی ایس او پاکستان کی دا نور لوی ترهگر واقعاتو زیموار لکانون تی تی پی سر مذاکراتو کری. امتیاز عالم زیاد اکلا دا نیشنل اکشن پلان دلانده دا بلوچستان دا شخر سیاسی حل روخ کلش من هم لطرده دا من دا عملی شوی. امتیاز عالم پا نظر که دا پاکستان ریاست نیشنل اکشن پلان عملی کولو که پا بش پلا توگا ناکام شوی ده. خود نکتا پخوانی مشر احسان غنی د کامی تګلارې د لاندې قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې ورګړېدل او لس کروڑ غیر قانوني موبایل سیمونو تړل د تګلارې لوی لاسته راوړنې بلي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان حکومت او د کینیډا د کپنۍ ترمنځ د پاکستان تر ټولو لوی د سرو زرو او کاپرو د کان معاهده یا تړون د پنځشنبې په ورځ لاسلیک شوې. حکومت دا لوی لاسته راوړنه بولي خو سیاسي ګوندونه پرې نیوکې کوي. په دې اړه نور تفصیل د بلوچستان څخه د ډیوه خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی او د بلوچستان ایالتي حکومت له لوري د پنځشنبې په ورځ د کینیډا له بیرک ګولډ کمپنۍ سره د بلوچستان د چاغې سیمې د سرو زرو او د کاپرو د ماین معاهده یا تړون لاسلیک کړی. پر معاهده له لاسلیک سره سم د بیرک ګولډ کمپنۍ پر ریکورډک پروژه کار پیل کولو اختیار ترلاسه کړی. ریکورډک کمپنۍ ویلي چې تر 2023 کال پورې به په بشپړه توګه له ریکورډک څخه ګټه اخلي او په لومړي پړاو کې به تر 4000 ټنه پورې سره زر او پر ترلاسه کوي. د معاهده له لاسلیک پس د بلوچستان چیف سیکرټري عبدالعزیز اکیلی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د خوشحالۍ زیری دی چې د ریکورډک معاهده لاسلیک سوه. دا د بلوچستان لپاره ستره کامیابي ده. د بلوچستان حکومت د یو سرکاري خبر په جاري کولو سره د تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی او ویلي یې چې دا یو تاریخي لاسته راوړنه ده. په خبر کې لیکل شوی دا د پاکستان په تاریخ کې د بهرنۍ سرمایه کاري تر ټولو لویه معامله ده. دا د $8 ارب سرمایه کاري پروژه ده. د حکومتي چارواکو په وینا د دغه تړون له لاسلیک سره سم د نړیوالې محکمې له لوري پر پاکستان له اوله لګول سوي $6.5 ارب جرمانه هم ختمه سوې ده. ولې چې اوس له کمپنۍ سره روغه جوړه وسوه. پر یاد تړون باندې د بلوچستان ملتپالو ګوندونو او جمعیت علما اسلام پاکستان له لوري سختې نیوکې کېږي او ویل کېږي چې دا د بلوچستان پر حق ډاکه او د صوبو په اختیار کې لاسوهنه ده. د بلوچستان نېشنل پارټي یا بی ان پی منګل ګوند مشر سردار اختر منګل چې دا وخت په مرکزی حکومت کې وزارتونه هم لري ویلي ک د ریکارډیک د قانون په اړه یې اتحادی حکومتي ګوندونو ملګرتیا و نه کړی او د بلوچستان د ګوندونو خوښه پکې شامل نه کړی. دوی به له مرکزی حکومت څخه د وتلو لار خپل کړي. د بی ان پی او جمعیت علما اسلام ګوند ترڅنګ په مرکز کې د حکومت ملګری عوامي نېشنل ګوند، نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او بلوچستان نېشنل پارټي عوامي هم د بهرنۍ سرمایه‌کاری د تحفظ او د ریکارډیک د ټیکسونو اختیار و مرکز ته د ورکولو منظور سوی قراردادونه د بلوچستان د خلکو د حقوقو او د اتلسم ترمیم خلاف قانون بولی. د بی ان پی منګل د مرکزی کمیټې غړي غلام نبی مری وډی وته وویل
په بلوچستان کې کم انسرجنسی دی یا په بلوچستان باندې کم بدعدلی دی یا په بلوچستان باندې کم حساسی نیرونی دی، د دې بنیادی بیسز همدغه دی چې دلته د بلوچستان د چدی د وساحل باندې ساحل باندې همیشه دلته وفاق خپل چدی بلادستی ټول شیان خپل په کنټرول کې راخستل شوي دي.
د یادو ګوندونو د احتجاج او تورونو په اړه د پاکستان د قانون مرکزی وزیر نذیر تارڑ ویلي چې په دې وروستیو کې چې د ریکارډیک کوم قوانین له ایالتي او قومي اسمبلی څخه منظور کړل شوي، یوازې موخه یې دا ده چې د ریکارډیک تړون ته قانوني خوندیتوب ورکړي او بهرني سرمایه کاران وهڅول شي چې په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. وایي ګټوي او بلوچستان او ټول پاکستان ته وي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدس بیزنجو د مرکزی حکومتي چارواکو دعوه ده چې په نوي تړون کې د بلوچستان برخه له 10% څخه 25% ته رسیدلې او چې ټیکسونه هم پکې واچول شي او بلوچستان ته به ټول 30% برخه ملاویږي. او حکومتي چارواکي یو اندازه لګوي چې له دې سره به په روانو 5 کالو کې د بلوچستان کلنۍ ګټه و $2 ارب ته ورسیږي. خو خبریال او شنونکي جلال نورزی وایي چې شایي هغه ګټه یې بلوچستان ته ونه رسي د کومو چې حکومت دعوی کوي.
صبح به چندانې ګټه یو نه شي د دې معاهده سره، دا ګټه به وفاق ته ورسیږي یا به ځینې ډلو ته ورسیږي، ځینې خلکو ته ورسیږي.
ریکارډیک د ایران او افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان د تر ټولو لوی صوبې بلوچستان د بلوڅو په سیمه چاغیز لکه پروت د سرو زرو او کاپرو زیرمه ده چې د پاکستان تر ټولو لوی او د نړۍ په غټو زیرمو کې شمیرل کیږي. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی وی، ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا دیوه دا خبری خبرونه لا دوام لري. په خبرونه کې وخت شوه دی چې تاسو ته اداریا وړاندې کو. دا اداریا د واشنگتن نظر سرګندوي. وړاندې کوونکی دی د دیوه همکار مختار خلیل.
د فلپاین او د امریکې ترمنځ د اتحاد بنیاد په جوړو تاریخي، اقتصادي او ثقافتي تعلقاتو باندې دی او دواړه ملکونه بهشکه چې د شریکو جمهوری اقدارو خاوندان دي. د امریکې د زنانا نائب صدر کملا هیرس د فلپاین اوسنۍ دورې د دې تعلقاتو د اهمیت په خلې کړي دي. دې دورې نه دواړو ملکونو ته دا موقع په لاس ورغله چې په مختلفو مسلو خپلو کې ورسپزیاتي فراخیدونکو ملګرتیا باندې خبرې اترې وکړي، چې پکې د صفا توانایي د مقصد د وړاندې بوتلو، معیاري تعلیم ته د زیاتې رسایي ممکن کولو، د امنیت او د دفاع په مدونو کې د شریکي فکرمندۍ او د سمندرونو د ازادۍ مرست کولو مسالې شامل دي. نائب صدر په 28 نومبر منیلا کې د فلپاین صدر فرډیناند مارکوس سره ملاقات وکړو او په نوو منسوبي ورسره خبرې اترې وکړي. دې پسې په بل ورځ نائب صدر کملا هیرس د سویلي چین د سمندر په غاړه د فلپاین د پالاوان صوبې پورټو پرنسسا نومي مقام ته لاړه. دې دغلته د فلپاین د سرحدي محافظانو په یو سمندري جهاز کې د خپلو تاثراتو د بیانولو په موقع فلپاین سره د ملګرتیا د نورو مدونو اعلان وکړو. په دې کې د فلپاین د جهادرانه قانون نافذ کوونکو ادارو ته د امریکې لخوا د نورو رقمونو ورکولو اعلان هم شامل و چې دا شان دغه ادارې په د هغې غیر قانونه مچی مارې مخه اونیسي، کوم چې د ساحلي نظام او د معیشتونو د پاره نیغ په نیغه خطر ده. میرمن کملا هیرس په دغه موقع دا هم وی چې امریکای فلپاین او د سیمی نورو ملکونو ته د دوی د علاقائی سمندرونو د نور زیات او صحیح تصویر ښکارا کولو د پاره خپل کوششونه تند کړي دي. روانه میاش کې به د امریکای یو ملګری تنظیم یو نوی خلایي سیاره فضا ته لیږي چې دا شان د هند بحر الکائل د سمندر د اهمو لارو په بابله د خلانه تیار کړی شوي تصویرونه او معلومات ملګرو ملکونو ته ورکړی شي چې د سمندري جهازرانه په بابله د دوی معلومات نور زیات شي او دوی د خپلې مچمارۍ د سند په ښه ډول تحفظ کولی شي، د راتلونکو قدرتي آفتونو په وخت تابعیا کولی شي او چې د غیر قانونو سرګرمو ورته ښه په وخت معلومات کیږي. نائب صدر د فلپاین د ساحلی محافظانو ستاینه او کڅوک چې د قانون په بنیاد د جوړ نړیوال نظام د حفاظت د پاره پړومبي صف کې ویخ بیدار ولاړ دي. د چین لخوا د فلپاین خلاف کیدونکو انتقامی اقدامات هم په ګوتکل، ځکه چې چین د چین په سویلي سمندر کې د جهاز رانه